السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. دا یو ساعته خبرونه په خبرو نو پیلو. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. له لندن خبریدونکو خبرونې نیو عرب ډاټ کام ویبپاڼې پرون خبر ورکړ چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو دا سفر په جاګارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلي وو چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات انډونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله، خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه ګڼل کیږي، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقوقو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د تعلیم، د بیان د ازادۍ او آزادانه تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونې کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقوقو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقوقو لپاره مبارزه ته دوام ورکړي. پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو له ډلې بللی چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بامیان، دایکندي، اروزګان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غور، زابل، هلمند، کندهار او فراه ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 140 کسانو ته رسېدلی دی. ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهب ګڼ پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یوه ډله نیول شوې، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکړی چې د شوې ادعا له مخې دې ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له صهیونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د آژانس اشاره د اسرائیل په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایي مذهب ته تبلیغ کاوه. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 2 کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریو ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر 80 زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمېر 1 تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمېر 2 تنه ښیي چې یوه پکې ښځه ده. 4 کسان چې برسرن ټپیان شوي وو په روغتون کې بستر شوي. د اسپانیا چارواکو ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 951 پناه غوښتونکي چې غوښتلې ځانونه اسپانیا ته ورسوي په سمندر کې مړه شوي. د افغانانو په ګډون ډیری پناه غوښتونکي په خطرناکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورای چې ستر صلیب په افغانستان کې د یو شمیر روغتونونو مالی ملاتړ ځنډولای دی. دا موضوع په یو مرکه کې څیړو.
که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي، د افغانانو په صحت باندې، په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
د هند پوهنتونونو افغان محصلان د هند ویزو په ترلاسه کولو کې له ستونزو څخه سر ټکوي.
موږ مجموع کې سږ کال یو او یا محصلین دو سکولرشیپون تا کامیاب شوی تا تاکل مدیون رسی بدو که به یو ازیاد برخ خپل سکولرشیپون دلا سار کردی.
په یو بل راپور کې باوري چې په کندهار کې سکال انګورو ښه حاصل ورکړی، خو کروانګر د مارکیټونو د پراختیا غوښتنه کوي.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د نوې مالی مرستې جزئیات درکوو، او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته، په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په افغانستان کې د څه باندې 25 دولتي روغتونونو ملاتړ درې درولای دی. د کمیټې ویلي چې په افغانستان کې لا هم په ځینو برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې ناروغانو شکایت کړی چې د پخوا په څیر دوی ته وړیا درمل نه ورکول کیږي، ځکه د دوی په وینا له دې روغتون سره د سره صلیب د درملو مرستې بندې شوې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د هغه څه له امله چې ظاهرا اقتصادي ستونزې ګڼل کیږي په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د محدودولو خبره کوي. ځن یو سرچینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې وروسته له هغې د افغانستان له څه باندې 25 روغتونونو سره د دارو درملو او نورې مرستې ودرولې چې طالب چارواکو له خپلې لارې د دې مرستو د رسولو سپارښتنه وکړه. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته سره له دې چې ګڼو ادارو خپل فعالیتونه ودرول، خو دوی د خلکو د فوري غوښتنو د لرې کولو لپاره خپلې مشخصې مرستې د افغانستان څه باندې 25 روغتونونو سره روانې وساتلې. په افغانستان کې د دې ادارې وایان پرویز احمد فیضی ازادي راډیو ته وویل دوی د مرستې لنډمهاله وي.
این کمک ها هرگز قرار نبود طویل مدت باشد، زیرا برای
هیچ کله نه و تاکل سبب چی دغه مرستې ورته محال وي، ځکه د خلکو د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره وي. د سره صلیب اصلي هدف دا و چې چارواکو ته اجازه ورکړي تر څو ځانونه تنظیم او خپل مسؤلیتونه په غاړه واخلي. هغو مالي ستونزو ته په پام چې د سره صلیب نړیواله کمیټه په ټوله نړۍ کې ورسره مخامخ ده، د ټولو صحي خدماتو د مسؤلیتونو لیږدول یې د افغانستان روغتیا وزارت ته واضح کړي دي. موږ بیا هم په بیلابیلو برخو کې له دې جملې د زندانونو د فزیکي توانمندۍ، اوبو، اقتصادي خوندیتوب، استراري غبرګون او نورو برخو کې خپلو مرستو ته ادامه ورکوو.
د کندهار د روغتیا ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ ازادي راډیو ته ویلي د سره صلیب نړیواله کمیټې له څه باندې 3 میاشتې راهیسې د کندهار د میرویس روغتون په ګډون له هغو څه باندې 25 روغتونونو سره چې دوی یې ملاتړ کاوه د درملو او نورو توکو مرسته بنده کړې ده. د سره صلیب د مرستو بندېدو په میرویس حوزوي روغتون کې هغو ناروغانو ته ستونزې پېښې کړې چې د کندهار تر څنګ له څنګلوریو ولایتونو ورته راځي.
سید ګل مینوم دی، د هلمند ولایت څخه مریضان راوستل دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیب نه دی برابر. موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو، نو داسې زما پیوازان موږ سره سته چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لس شپې یو سړی لس شپې کېږي چې دلته زما سره ستا سره ځي، یا د کښینې لس پرېوي ډوډۍ خوري، خپل د ډوډۍ ترتیب یې نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کېدی.
د طالبانو حکومت لا د دې تورونو په باب څرګندونې نه دي کړې، خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پر نړیوالو مرستندویه ادارو فشارونه زیات شوي دي. په ځانګړي ډول اوس له هغه چې په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان 2023 کال کې به 18 میلیونه او 6 لک وګړي چې 3.5% یې ماشومان دي روغتیایي مرستو ته اړ وي.
راپور کې مو واوریدل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې د هغه څه له کبله چې د خیریه ټولنې اقتصادي ستونزې بللې د افغانستان له څه باندې 25 روغتونونو سره خپلې مرستې محدودې کړې، خو سره صلیب ویلي چې په ځینو برخو کې مرستې اوس هم روانې دي. له دې مخکې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کمیټې وروسته له هغه خپلې مرستې محدودې کړې چې د طالبانو حکومت له خپله اړخه د دې مرستو د تنظیم او رهبرۍ غوښتنه کوله. په دې ورځ ما همکار د چارو له شنون کې نظیفه حقپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان کولای شي د بهرنیو ادارو له مرستې پرته د هیواد روغتونونه فعال وساتي.
موږ
پوهیږو چې د بهرنیو د مرستو پرته په افغانستان کې هغه روغتونونه او هغه بنسټونه چې د خلکو لپاره مرسته ورکوي دوی به نه کولی شي چې خلکو ته خدمت وکړي، ځکه چې هم ظرفیت د مسلکي د لحاظه د بشري منابع د لحاظه نشته او هم د پیسو او مالی مرستې هم نه لري. نو په دې اساس د دې تاثیر په ژوره د دې تاثیر به د افغان میرمنو دپاره وي، ځکه چې اکثر په دغه شفاخانو کې مونږ ګورو چې په مختلفو ولایتونو کې ښځې مراجعه کوي او دغه هم ورڅخه دوی غواړي چې واخلي.
د طالبانو اقتصاد وزارت ویلي چې تر اوسه 216 کورنۍ او بهرني بنسټونه منحل کړي دي. کدا لړۍ دوام پیدا کوي، خلکو ته د خدماتو رسول به څومره ستاسو په نظر اغیزمن سي؟
د دغه کورنۍ او بهرني مرستندویو بنسټونه منحل کول افغانانو ته ډیر ژور تاثیر لري او اغیزه دا ده چې خلک په نور هم د مالی او اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره په مخامخ شي، ځکه چې مونږ هغه راپورونه راځي ګورو چې طالبان هم توان د دې نه لري چې خلکو ته خدمات ورسوي، هم مالي توان نه لري، هم مسلکي توان نه لري او هم د حکومتداري توان نه لري. نو که دغه مؤسسات او بنسټونه هم منحل شي، د افغانانو په صحت باندې، اقتصاد باندې او د دوی په ټولنیز فعالیتونو باندې به ډیر منفي او ژور تاثیر ولري.
طالبان ولې غواړي چې پر بهرنیو او نړیوالو مؤسسو او ادارو بشپړ کنټرول ولري؟
څه فکر کوم چې طالبان به دې فکر کوي چې کدوی محدودیتونه په بهرنیو او نړیوال سازمانونو وځکی دوی به په یو نحوه دوی باندې هغه خپل فشار وارد کړي چې مونږ وزلته حاکمیت لرو او مونږ پر رسمیت وپیژنې. او دې سره سره امکان لري بل دلیل دا وي چې دوی غواړي دغه مؤسسات او دغه نهادونه د دوی مرستې متوقف کی تر دې چې دوی افغانستان کې په وضعیت باندې دوی نظارت ونه لري او هغه ظلم او هغه نقص د بشري حقوق چې کیږي د طالبانو د حکومت یا د حاکمیت لاندې هغه دوی راپور نکي او مستند نکي.
د بشری حقوقو او د سیاسي چارو شنون کې نظیفه حق پالو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هند او افغانستان کې د هندي پوهنتونونو یو شمیر افغان محصلان د هند د ویزو په ترلاسه کولو کې لستونزو شکایت کوي. له دغو محصلینو څخه ځینو یې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بند پاتې دي، وایي د تحصیلي بورسونو د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي او ځینې د خپل فراغت د سند د ترلاسه کولو لپاره باید په وروستیو ازموینو کې ګډون وکړي، خو وایي هند ویزې نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې یو شمېر افغان محصلین چې د لیسانس او ماسټرۍ دوره بشپړه کړې وي، د هند حکومت څخه د تحصیلي بورسونو په تمه دي. دوی وایي د هند حکومت تیر کال د جولای تر میاشتې پورې سکالرشیپونه اعلان کړل، خو اوس په دې اړه معلومات نه لري چې دوی به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او کنه. دا محصلین وایي که دوی ته بورسونه ورنکړل شي، پوهنتونونو ته د داخلېدلو نېټه یې پای ته رسېږي او نشي کولی چې خپلې ویزې هم تمدید کړي. په هند کې د افغان محصلینو یو استازی میر احمد احمدي وایي دوی د هند د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو اړوندو ادارو ته لیک استولی او له هغوی غوښتي چې په هند کې د افغان محصلینو ستونزې هوارې کړي.
درخواست خره پروپوزل خره مشکلات خاص
مو خپل غوښتنلیک پروپوزل ستونز یو ارتیوی د شپک سوا او څو محصلینو للی سره مربوطه ادارو ته ایمیل کړي او د بهرنیو چارو له وزارت سره مو هم موضوع شریکه کړي ده.
سید محمود انوری چې د پونی پانتون د کمپیوټر ساينس د څانګې فارغ شوی وایي چې غواړي د ماستری د زده کړو لپاره په انګلیسي سکالرشپ ترلاسه کړي، خو سا کال د آی سی سی آر سکالرشپ اعلان نشو. هغه ویل چې نش کولای افغانستان ته ستون شي.
د دې دوه سال گذشته کې افغانستان
په تیر دوه کلونو کې چې جمهوریت سقوط کړي، سکالرشپونه چې باید افغانانو ته په افغانستان کې ورکول شوی وي، هغه دلته په هند کې هغه محصلینو ته ورکړي چې دلته بن پاتې وو. سکال هم موږ هندي ته پته مې خو تر اوسه یې په دې اړه هیڅ خبرتیا نه ده خبره کړې.
په همدې حال کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د هند په چندیګر ښار کې یو شمېر افغان محصلینو د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل برخلیک د معلومولو غوښتنه وکړه او د هند حکومت یې غوښتل چې دوی ته د زده کړو د دوام لپاره ویزې او سکالرشپونه ورکړي. د یو هندي پوهنتون د وروستي سمستر محصل سید ساجد وایي چې په افغانستان کې اوسیږي او باید د فراغت سند ترلاسه کولو لپاره د وروستي سمستر په ازموینه کې ګډون وکړي، خو د هند د ویزې د ترلاسه کولو هڅې ناکامې شوې.
امکانات نشته. موږ د بهرنیو چارو وزارت ته هم لاړو، په ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره هم په اړیکه کې شو. له پوهنتون څخه مو هم غوښتل چې له موږ سره مرسته وکړي، خو هغوی حاضر نه دي چې له موږ سره مرسته وکړي. اوس مو یو سمستر پاتې دی.
یو بل افغان محصل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او سږکال یې په هند کې د سویلي آسیا سکالرشپ ترلاسه کړی وایي که د هند حکومت افغان محصلینو ته د ویزو ورکول پیل نه کړي، سکالرشپ به ترې واخیستل شي.
یو اویا محصلین دو سکولرشپونه تکمیل شوي وو، تر ټاکلې مټې ونه رسېږي. په دوی کې به یو زیاته برخه خپل سکولرشپونه د لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د هند حکومت د افغانستان د پخواني جمهوریت له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو څخه وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل. افغان محصلین چې په افغانستان کې ګیر پاتې دي له مکرر درخواست څخه وروسته هم ویزې نشي ترلاسه کولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کرکټ د مینوالو لپاره یو په زړه پورې خبر. هند پر روان کال کې له افغانستان سره درې شل اووریزې سیالۍ کوي. د هند کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړ چې له افغانستان سره درې شل اووریزې سیالۍ هم پکې شامل دي. د بورډ ویلي د 2024 کال په جنوري میاشت کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دواړخیزې لوبلړۍ د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اووریزې سیالۍ به ترسره کړي. په بیان کې راغلي چې لومړۍ شل اووریزه سیالۍ به د جنوري په 11 په محلي لوبغالي کې، دوهمه به د جنوري په 14 په اندور ښار کې، او وروستۍ به د جنوري په 18 په بنګلور ښار کې ترسره شي. په همدې لوبغالي کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. د ویلو وړ ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شل اووریزو او یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه ده لوبولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې پرون د اوکراین د اساسي تاسیساتو د رغونې لپاره د 1.5 میلیارد یورو مالی مرستې اعلان وکړ. د برتانیا صدر اعظم د یو بل خبر لمخې د برتانیا صدر اعظم او د اوکراین ولسمشر پرون د اوکراین غلجاتو د لیکت د تضمین پر لارو چارو خبرې وکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل چې اسدالله لودین اوروي.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې اروپایي ټولنې پرون سه شنبه اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت مالی مرسته ورکړه چې 1.8 میلیارد ډالر کېږي، څو خپل دولتي چارې جاري وساتي او خپل اساسي تاسیسات بیرته ورغوي. د اروپایي کمیسیون ویاند ویرل نوویس هم پرون په بروکسل کې د دغه کمیسیون په یو کانفرنس کې اوکراین ته د دې مالی مرستې خبر ورکړ.
Today we are providing another 1.5
نن اوکراین ته د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت نور مرسته برابرو چې اوکراین ته د پلس بستې پنوم د مالی مرستې شپږمه برخه ده، او دا د روان میلادي کال لپاره د 3 میلیارد یورو یا د 19.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو برخه ګڼل کیږي. تر اوسه د دې بستې له مخې اوکراین تر اوسه 10.5 میلیارد یورو چې د 1.5 میلیارد ډالر معادل کیږي ترلاسه کړي دي.
په همدې حال کې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی سره پرون سه شنبه په ټلیفوني تماس کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د جریان پر تضمین خبرې وکړې. سوناک نړیوالو بازارونو ته د دغو غلجاتو د صادراتو پر اهمیت ټینګار وکړ. د برېټانیا د صدر اعظم د دفتر په اعلامیه کې د ریشی سوناک له قول راغلی چې ویلی دی لندن له انقره سره په نږدې همکارۍ هڅه کوي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو لپاره موافقه بیا احیا کړي. سوناک ویلی برېټانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای مشري پر غاړه لري او د روسیې د اقداماتو د غندلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین پر بندري ښار اودیسا او پلازمینه کیف د روسیې د تازه هوایی حملو خبر ورکړی دی. په وروستیو ورځو کې د روسیې حملو د اوکراین د غذایی توکو د صادراتو تاسیسات له دې ډلې د ناتو د غړي هیواد رومانیا سرحد ته نږدې د دانیوب بندرونه په نخښه کړی دي. کرملین تیره اونۍ د اوکراین د غلجاتو د صادرولو هغه موافقه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې وه تمدید نه کړه. دې موافقې نورو ځایونو ته د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو خوندي صادرېدو ته زمینه برابره کړې وه. کیف په وروستیو کې مسکو په اوکراین کې د غلجاتو پر زیرمو او اساسي تاسیساتو په حمله تورن کړی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی که د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادرېدو موافقه تمدید نشي، دا په دې معنی ده چې تر ټولو زیانګالي کسان به تر ټولو درنه بیه پرې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قدرمن اوریدونکو، د هم په دې برخه کې د نړیوالو مطبوعاتو مخکتنه چې ملالې بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ وسپانې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د سنگارتونونو د بندېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سنگارتونونه باید د یوې میاشتنۍ ضرب الاجل پای ته رسېدو وروسته وتړل سي. د مقالې په وینا د طالبانو دا فرمان څو ورځې مخکې د خلکو له پراخ مخالفت سره مخامخ سو. وروسته لولو چې د طالبانو د حکومت دویان عاکف مهاجر دا نه دی ویلي چې آیا د هغو سنگارتونونو پر وړاندې به له زوره کار واخلي چې د دوی دا پرېکړه ونه مني که څنګه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د فرمان له مخې سنگارتونونه د اسد له درېمې نیټې خپل کار ته دوام نسي ورکولی. د راپورونو پر اساس د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت په وینا دغه سنگار ځایونو د دوی سپارښتنې په پام کې نه وي نیولي، ځکه یې د تړل کېدو امر سوی دی. د طالبانو د چارواکو له قوله راپور ورکړل سوی چې دغه سنگار ځایونو ته دا سپارښتنې څو میاشتې مخکې لیږل سوي وې، خو هغوی ورته پام نه دی کړی. خو د سنگار ځایونو څښتنانو ازادي راډیو ته ویلي دوی له وړاندې دغه اصول رعایت کول او دغو سپارښتنو ته اړتیا نه وه. تر دې مخکې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي وو چې په دغه سنگارتونونو کې ډېرې پیسې مصرفېدې. هغه همداراز ویلي وو چې د ښځو د وریځو ایستل او د سختګي ورېښتانو لګول غیر شرعي کار دی. د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې د ښځو د لاریون یادونه هم سوې ده چې په پلازمېنه کابل کې لسګونو سینګارګري پکښې راټولې سوې وې. د طالبانو امنیتي ځواکونو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او هوایي ډزې وکړې. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د اتحادیې د معلوماتو پر اساس د شاوخوا 12,000 سینګارتونونو له بندېدو سره به تقریبا 6,000 ښځې دندې له لاسه ورکړې. ESPN سپورتي ویبپاڼې د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې خالده پوپل چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانه وه او د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم AWT یو څو غړي د جولای په 6 نیټه د استرالیا د ښځو د نړیوال جام د پرانیستې لوبې لیدو ته ورغلي وې. په مقاله کې راغلي چې یو وخت دوی د خپل ژوند ژغورلو په خاطر چې فوټبالران دي خپل هیواد پرېښودو ته اړ سوي وي، او اوس هغه هیواد چې دوی پکښې خوندي ځای موندلی پر ښځینه ټیم راټولې سوي دي. خو په مقاله کې لیکل سوي چې په داسې حال کې چې د نړۍ سترګې د میرمنو نړیوال جام لپاره استرالیا او نیوزیلینډ ته ځیر دي، د افغانستان ښځینه فوټبال ټیم له نړۍ غوښتنه کوي چې دوی هیرې نه کړي. د مقالې په پای کې لولو چې د افغان ښځینه فوټبال ټیم غړیو لپاره فوټبال د پیوستون او مقاومت استازیتوب کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار انګور پخ شوي خو باغ لرونکي او سوداګري د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. اوس مهال د کندهار انګور د ځمکې له لارې ډېر پاکستان او یو څه هند ته صادرېږي. د کندهار د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې سږکال به د دې ولایت د انګورو له باغونو نه 280,000 ټنه حاصلات ترلاسه شي.
دا د کندهار د جړې ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې دا نورو دولتو ته لاړ شي، موږ میوه مخته ولاړه شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښایسته انګور سوي دي، موږ خو نه چې دولت موږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ انګور واستوي، به چې راسره وایستي نه دی، موږ هر ځای تاسو هندوستان کې استو، هند کې استو، مثال دوبۍ کې استو، چې دولت موږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نه ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو ځای په سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولای شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، که موږ انګور کې، که موږ انار کې.
شاس کا خو موږ اصلات یې سوې دی، او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې موږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي، دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعد الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یادې هوایي دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
وروره انګور و سیزن خو ښه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ پاکستان کې ارزانه دي، هغون د ارزښت نه لري، نه خرڅېږي ښه. د دولت څخه مو دا زور و خواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې، په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه د اجرې مړی وروره، د اجرې پرې بې ځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډیر دی، بل ملک ته ځنه، نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزش لاس ورکوي.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتاره ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات ورڅخه ترلاسه سي. د دې خبره دوی هڅه کوي چې د میوا او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونې جوړ کړي چې یو به سږ کال فعال سي.
په کندهار ولایت کې په مجموع کې زموږ اټکل معلومات له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو، چې زموږ معلومات او زموږ اټکل له مخې چې سږ کال به حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب ان شاء الله ولرو، چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې ان شاء الله په پلان کې نول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهور میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندخانی، سره صاحبی او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیل ستوندو له کبله د غلار تړل کیږي، چې له امله تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغ لرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کر درمن اوریدونکو او همکاران السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیدی علی ساده د هلمند ولایت واشر د لسواری د خوجین خان آباد نوی خبرې کوم. موږ دا ستونزې لرو، سړکان خراب دي او بل د اوبو سره ستونزې لرو. تقریبا برمی 200 متره یا نیم سل برمی شواف لاندې لا بیا هم اوبه نه لرو. که څوک اوبه پیدا کړي هغه اوبه خرڅې دلته خوار او غریب خلک شته، دونه وس نه لري چې دا اوبه رانیشي. او بل د مخابراتي شرکت څخه دا هیله ده چې موږ ته دې د خوجین خان آباد نوی ته دې یو خده راوړل شي. ډېر ضرورت لرو، خدې ته ضرورت لرو، دا خده دې راته راوړل شي. په دې هیله چې زما ږغ تر لوړپورو مسلینو پورې ور ورسیږي.
السلام علیکم جی. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام می دادا چې دې ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بیل حد ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات دې سکالې درسختی نه دا ورکړې دې ګرمۍ او ګرمۍ ډېر د ماسین ډېر پازاب دي. او ستا سنم ډېر خواهش ده چې دغه پیغام دې آزادی راډیو دلاره نشر کړي. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی، خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لګیا درلودل ته بډوري ورته ورکون کېدل پس لګونو زده کوون کې وه ته شپر او سو ته سو به د ولسوالۍ مسافر زده کوون کې وه متاس په نه به درته وایم چې دغه زده کوون کې وس د سکونو تراش وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نس کولای دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو د خپل زمون له همدغه ځایونو څخه راایستلی دي دولت هم هیڅ توجه نه ورته کوي هیله لرمه چې ودغه زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برک نسته او به نسته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله همدا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلا شي.